په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم، په دې خبرونه کې اوري: د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالي اوس د طالبانو لاس ته لوېدلې ده.
مقاومت کرنا نه تونستل، عملات کریمو بود، مجبور شدن الهلاک.
په هلمند کې د نام نیو ډېرې دو خلک ل خپل کورونو وتلو ته اړېستي.
بعد هم دایو دغه ماده دوغه نه خوښ راکې چې زه د کوشنانو بس ولې وطن نه عجزین پدیره کې ورور په پښو باندې لې چې سرسورسه را روانې کړي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جی ون نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. د روژې لرنګونو به واوري
زیات په روژماتي کې د خاسته خاسته د تنارو پیره کې او د سپینو شلومبو سره چې لګ ویلنه هم په سره چولې سخوان کوي.
د نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو: بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه: د بغلان د بورکو ولسوال وای ولسوالی پریکیا اوس د طالبانو په ولکه کې ده. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. بشپړ خبرونه: د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخیا اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد غرض ویل ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د بورکا ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې بورکا ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سر روزي ولسوالۍ امنیه قومندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قومندان وایان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرلوزي ولسوالۍ امنی قومندان د ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارې و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرلوزي ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنگ شدت مومي. بالاخره د یاد ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یاد سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شاه په شهادت رسیږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي، یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس لرل رد کړیا ویلی دی چې روغتیایي کارکونکو د وسلوالو لبریدونو مسؤل دی. ښاغلی ویلسن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکډه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقا چې د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکډه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو تو سره کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې پر خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه ځای را کې چې دا د بل دندري نو صد از موږ د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو مخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېری نور کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو باید مالي سرچینې وچې کړي. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دې ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او القاعده سره تړلو الشباب او جبهة النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلي زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکار ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړې، خو تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوی چې په متن کې څه لیکل شوی دی. د نوي تعدیل شوی قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنی نوي څوکیو ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډیر واک ولري. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
له نوریاس نوریت خمو خبرونه واردل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لومړی مطلب ته د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې د غولسوالي پرېښې ده او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسولین ویلي چې طالبانو لتی شپې رئیس د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو نه اتیا بریدونه کړی دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپای ټولنې هند په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړه کچه غندلې د غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ملالی بشیره کوي چې هم دا وسره سره ده.
مننه فریبا جانی. لکه تاسو چې ویل د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې خپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پژخ کې به وورو
مسله دیدم شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنی
مش په دې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیت قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قماندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اسو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدات سیروز مشان نانوایی شهر بسته کتریم و نانوایی بند دیگه اینو تو مجبور شدیم.
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرګ جوړ نه ده اوښتي او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. د په داسې حال کې ده چې یوش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو نه اتیا بریدونه کړي دي. د میوند قلی اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته ویل چې د طالبانو دا بریدونه شاتم بول سی ویډیو درنه مرګ جوړ لای او اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. همدارس په تیرو څو ورځو کې له اورزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشټو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
تاوتریخوالی زیاد شوی، خو پر مقابل که افغان امنیتی او دفاعی زواکونو به پیش پراتوگه ده چمتووالی پا حال که ده او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریز او فعالیتونو ته به سخت جواب ووایي.
شغلی امان زیاتوی چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشت سیوی او افغان امنیتی ځواکونو ته تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ جوړ بله اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو دغه غونډه یادو چارواکو په غوښتنه نه ده علني سوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند او پوځي کارپو دولت وزیر وایي طالبان غواړي د جګړو په شدت او دا وشي چې له بهرنیو ځواکونو پرته له دولت سره جګړه کولای سي او ولسوالۍ سقوط کولای سي.
د دې په خاطر باندې چې بهرنیان د افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي، دوی وکولی شي چې ولسوالۍ او ولایتونو ته سقوط ورکړي. کاملا طالبان داسې فکر کوي چې خپل قوت وښيي، زور وښيي او د زور له لارې د افغان دولت مجبور مکلف کړي چې د دوی هغه غوښتنې ومني. د دوی غوښتنې دا دي چې دلته اسلامي امارات په نامه باندې حکومت جوړ کړي او یا هر شی چې د دوی زړه دی، مګر ته پوهېږي چې د زور له لارې هیڅوک هم بریالیتوب ته نشي رسېدلی او دا د حل لاره نه ده.
طالبان بیا دار دوی چې جګړو شدت موندلې دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې پر دوی حمله کوي نو دوی ورته خبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنۍ چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې مسؤل جوزف بورل او د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبري کړي او په یو ګډه خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغو بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسي. دا پیښه خبري او څرګندونی په داسې حال کې دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل سول. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو هیر بعد د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړه سیده هغه خبره ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان کړی.
تر زیاته مننه کوم ملالی وای چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ د طالبانو لاسته د بورکی ولسوالۍ د لویدو پاره جزئیات راکوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلزادي رادیو او ریبیا هم پر امنیتي مسایلو باندې تم کې جو په هلمند کې د جګړې لکبلا به ځېسوي کورنۍ وای چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو چارو رئیس وای په تیر څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ خپل مينو به ځېسوي دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسی. په دې اړه په مو کې د راپورټ
له تیر څلور ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرلپسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور شوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه شوی او اوس په یو کندواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروتم ټکان سات طالبان لره ولوس بعد ما دایو دغه ماده دوغنی خو خراکه چې زدا کوشنانو بس ولیا وطن غنست عجزین پادیرا کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کی زما پسره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاته سی دی. یو دانه توس می راوړ بعد انی کوشنان می راستدی نور شان مکمل پاته دی شمه لبل ولا کر راستدی دا اوس په دا کن وړی کی پروتین دا غس باندې د چن مسر ورور یو کومک چار شې مو په واسه کې نه چې وسه کا پکا دنیا یا یو توس را کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې پر خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نه ځای را کې چې دا د بل د نړۍ نو صد ازمو د اجزو ستر خوندي.
د بولان سیمه اوسیدونکي زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی راېستلې چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري.
ور سره طالبان مراله په کور کې مرکشان په کوڅه کې اوس په ماجد کې نستشه د بولان د دغه دی وشاته د طالبان دیراله په خپل می دا کر سره د ادب کښنیان مومنان رسل نه مایې ولاړه د سپین ماموریت وخواته نه مایې دلته رال دا دوه درې کښنیان مې سره خاون می پسراک
خان محمد د بولان د زنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
بلان اوس د دغه سبزی مارکیټ کې هم د زنګل سره وتلې د بولان زنګل در معلومیږي د رو د غاړي دغه زنګل سره وتلې چې طالبان له دې زنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ و دغه زنګل سره وتلې برې مې شپه پر سړک باندې تیر کړي نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لې برې راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غاړي درکو مې کې دا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه برې مې ورته چې مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي و د مؤمنان زچېری بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځلې ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشان راځلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناز دیرانه مو دغه زګی ته دیول په دغه زګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل ته خپل کوچنیان راولم ډیر سخت نه دی ورور قسم خدا کا بشه دی سخت نه
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لقباله د بی ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاه خپل د کوروس خرابې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټی مجلس مدایره کړه په دا سټی مجلس کې فیصله وشو چې سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه بشناسایي شي او کومک ورته ورسیږي او بل ته عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید د بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بیلابیلې دعوې کوي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ خلاصه د ریډیو او ری خبره د جنگ او سولې د اخو په یو تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز د یو شمیر شاریانو په حواله ویل سوی دی چې لتیر څونې رئیسی جګړه ډیره ګرمه سوې ده او نږدې هر شپه د شار په کمربندي پوسټو څو ساعته جګړه روانه وي دوی وایي چې د مخبر زیاتیدونکو جګړې مخاونني ولسی نو ناورین به شایره منست سي خو د پکتیا والی بیا وایي جګړه کنټرول ده او وسوال طالبان لري د شار په پوسټو د لند محل لپاره ډیسی کوي تفصیل په دې راپور
نو ممکنه و چې د سارت ولګیدل او خپل ژوند لرات
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز خار اړوند د لومړی حفظ پسمه کې اوسېږي د وای د ګردیز خار کمربندي پوسټه هر شپه د جګړې قربوي خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورڅر م پوسټه یې څلور ساعته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو سید وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمنو او ماشومان چیغي اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمایو یې د کور شیشې او دیوالونه ورسوري کړل
وسم هغه دیوال مسه مخ په کښتا او ترڅنګ هغه ششام مسه ماته پاتې ده یعنی د سورې په کې شو ده دی مرمه یعنی داسې حالات و چې ډیر سخترین حالات و مشمان په ترس کې و لویان په ترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډیر نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپاره و تر ډیره خوندي و خو اوس هر شپه لایبینه بل خوربندې ګولۍ وري د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتي ځواکونو په نه همغږي او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوای
دا چې ډېر کم شپې وي چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کیږي کچېرې سلسلاتن دوام وکړي نو لري نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رډیو ته وویل چې جنگ د ګردیز خار په لری پوسټو د لن محل لپاره وي خوای د کنټرول لپاره ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسروال طالبان د خبرو لیلارې د سنځي حل تر مخ کې شي د وی د امنیتی ځوکونو ترمنځ هم غږی پیوړ شوی او د وسروالو طالبانو د هر ډول بریټ پوړاندې تیارای لري
جګړه له کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باوري امنیتي سرچینې په وینا تازه وړ مشپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چمنې پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتیري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یا د مرشوب له کمه بولي خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتیرو په ورتګ له سیمې تښتېدلې. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دی ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تیروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بله دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې پروګرام کې لرو چې د پروګرام په دوهمه نیمه کې به واوري او تر څنګ یې د بشري حقوقو پروګرام هم ستاسو چې زموږ همکارانو چمتو کړی دی. دوستانو که چیرې مو زموږ د ازادي راډیو خبرونې د سره اوریدلې نه وي او غواړي چې بیا واوري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورتلای سي. هلته به زموږ نور راپورونه او خبرونه هم ولولې او خبرونې به مو واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم ستاسو خو اوس به ونړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې پر بډای هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایروس اړوند وسایل د بیوزل هیوادونو سره شریک کړي، د جی او بډای دیموکراسي بنند د کورونا وایروس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لور پورې ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبري کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دي لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 3 میلیونه ډالر زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 3 لکه کسان په کورونا وایروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 45 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین شي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین شي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9,15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 و. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا وایروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/4 برخه اوسیدونکي د کورونا وایروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا وایروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
باندې پد جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خلاصې د رادیو اورو اوس به د روژه رنگونه یو پروگرام اورو چې د لوګر په ولایت کې خلک دوت صدې په روژه کې څنګه دا دوت پر ځای کوي او روژه ماته په شلمای څنګه کوي.
تاسو خپل ځان رو پیژنئ؟
شریف استانک زیما لوګر د ولایت یم. موږ په کلی لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزند په هغه کلی کې چې موږ یو، موږ د پښلمې لپاره، د ماخام لپاره، د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي. زیات په روژماتي کې د خاسته خاسته د تنار پیرکی او د سپینو شړومبو سره چې لګ ویلنه یې په سره چولې سخ خوان کوي. نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماخامي کې
هر ماخام کې په څنګه باندې په دې سره غلطه هغه خلک ډیر ځوان کوي. زراعت پیشه دی، باغ دا و پوله دا پتای دا، یا باید سابه پاخی که او یا پیرکی، او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید پکی.
او پیشنمه؟
او پشلیمه معمولا دماز پاید دیگی ایغو وقت کسیم لوگر که و اوز خود رینه لری و زیاد خلق هم دا بیا هم دی مالداری خبر مخکی هدست و چون مالدار دی نو دی زیر غاره که خی گرمی پتیری پخی آمخام که بیا غا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چیمسی لگ بیا غا لدیر اصل وطنی شدو سرا دا سرا خوری او که چیره کم سپنگره بابا پی که بیا غا تا دی پاس دیمانس که دی سکخت تازه اصل کچو ورکی چې هغه بیا هغه خوري او دغه خلک د دې لپاره چې ډیر ګرځي کار کوي، فزیکی فعالیتونه زیاتی، نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پرهیز، نو دې لپاره هغه خوږی شو دی دغه او هغه زیل تازه کچ دی زیل غوا نو ډیر په خوان خوري او هیڅ کله فشار نه جوړي.
او وس چې خار درغلی د راوجونو څه فرق کړی فکر کوي
ډیر او بل ارشای په کلیو کې چې ما ته خوان راکی اول هغه تاسو وایم په کلی کې دغه خوان راکی چې ټول خلک جمعه ته ځي یو د بل حاله خبر دی او اسلام موږ پیږی چې یو کامل دین ده او جمعه ته تاګي امدی لپاره خصوصا نارینه او ته سپارښتنه کړې چې باید لاړ شي د دې لپاره چې په هغه جمعه کې څوک سي دروغي ناروغي وګي تګي ټول یو بل ویني او هغه احساس څوک چې پیسې لري هغه ته ورکوي چې دا د سره کومک باید وکړي. اما په ښار کې په هر چاپسې دروازې پورې دي، هر څوک خپل ژوند مختبه وي، هغه څوک نه پوهېږي چې د چا په دسترخوان کې څه دي. نو هلته جماعت روژه ماته راځي، په روژه ماته کې لیدل کېږي څوک څه رقم خواړه خوري، د هغه لورې هم دا قضاوت روښانه.
ښه روژه ماته شریف جان،
مننه، سلامت اوسې.
روژه پاره ځنګړې مرکمه ولا صدې راټیو اوریدل.
ستاسو لا پیغامونو
په دې ورځ دا پیغام پر د مالګون خان کوچې خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیایي مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې مونږ ته به یې اشرف غنی د یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم باندې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوښه د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قرباني ته دا خلک مالو کومه کې او سلام
زه محمد شرزه خبر کوم لمن ولات نه ور شولې څه هغه من دا غوښه د طالبانو د برت شټ کړی دی وشتل دی نو دا په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نو کو کې او نو دا په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دی دا شتون ټول کو ځکړې دی نو دی والا وس خپل د شتوت به متر او به شو په بعده والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منکو کې برج ور کړی دی دلته نو په مرکز کې کنست دا د دې سره ډېر غټ هله لرو چې دا باټی راځي چې د زلم دی نه کې نو د ول سره نو مزه مو پیغام دی
چې بارګه سوالات هم ورما چې ولې سوالې غږیږي
موږ ولې ځالي او بارانونه ودرېده غنم وځل سروي نه مرګ سره مخ دي موږ ته دې کوم کونه وځي موږ دې تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ما چې څو ورځې چې کوي موږ دا یې بابان په لاس نه ورکی موږ ته دې راواز خپل دې هغه مشران جنران دې راځي موږ دې راځي ورور خلکو ته ورور ته ځل ځوږي ورکی خپل دې دې موږ ته پر کور کې لور راکړي دا غنه کې ځکه چې موږ ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دې ما چې موږ یې بابا نه راځي یې بابا نه خپل وي مالوال نه څه چې زمونږه کښې مسلمان کړي هغه هم لاړې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او وسم د مهمو خبرونو سره ټکی له نوریاس نوریتخه
د بغلان د بورکه ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پرخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. شیرزاد ازادي رادیو ته وویل ولسوالی لو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د پکتیکا د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شاه په منچاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندان ویان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل چې د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوان بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودید او ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قمندانې ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاوه. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړی چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالی سرچینې وچې کړئ. دا ټولنه د تروریزم په مالی تمویل تورنه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر صدر جاباروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و او د نوموړي صلاحیتونه لا زیاتوي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دویم فینالیست به نن معلوم شي. د رنال مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې یولس نیمې بجې په لندن کې لوبه پیلوي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سنت جرمن ټیم ته د 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
له نریس نریس خبرونه کوم دوستان اوس به هم سپورتي خبرونه واورو.
د جودوی افغان لوبغاړي نیګره شاهین د توکیو د 2000 میلادي کال اولمپیک سیالیو ته د لارمندلو لپاره سبا له خپل روسي سیالي سره لوبه کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس سکریا نن ازادي راډیو ته وویل چې نیګارا شاهین په روسیه کې میش افغان کډوالو په استازولۍ له روسي سیال سره دغو سیالیو ته ځي. نوموړی زیاتوي چې دغه سیالۍ د روسیې په کازان ښار کې د اتیا هیوادونو د جودوکارانو ترمنځ پیلیږي. یادو سیالیو ته تېره ورځ په 54 وسوه چې له مخې په لومړي سر کې افغان لوبغاړی نیګارا شاهین له روسي سیالۍ سره د سیالۍ ډګر ته ځي. تاکل سوی و چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ د 2000 میلادي کال کې ترسره شي خو د کورونا وایرس د خپراوي له ویرې دغه سیالۍ یو کال وځنډول سوې. په هلمند کې د درېمې درجې فوټبال لوبڅارۍ د زده کړو دوره نن پای ته ورسېده. د لوبڅارنې په دغه دوره کې د هلمند فوټبال څلورویشت لوبڅارانو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوبڅار طاهر رفیع وایي چې دغو زده کړو دوه اونۍ دوام وکړ او لوبڅارانو ته په عملی او نظری ډول زده کړې ورکړل سوې. او ټاکل سوی ده چې نن شپه د اروپا د فوټبال اتلولیو جام دویمه پای لوبو ته لار موندلو لپاره جالبې سیالۍ ترسره سي. ریال مادرید او چیلسی دوه پیژندل سوي لوبډلې د افغانستان په وخت نن د شپې 12 بجې په لندن کې د یو بل په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. تېره اونۍ دغه دوه لوبډلو په مادرید کې یو د یو په مقابل کې مساوي لوبه وکړه.
سپورتي خبرونه موارد ده او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي ک چیرې مخبرونه نه اوریدل هم کولای سي پر دې ویب سټ باندې په تکرار باندې ووري او ژوندۍ باندې هم اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژوند سره سم دوا ونیس پروګرامونه لرو بشري او اساسي حقوقونه او ژوند په شیبوک
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ دا دیونی په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګ امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې